تشکر از اینکه در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا هم در نیم ساعت دیگر اسمت ساروان با شماست. خوش آمدین شما.
ډیر مننه کوروادان اتبه جیشوی قدر منوریدون کو د دې سات پخ پرونه کې اوري چې د کندوز چارواکی وای چې دغه ولایت اکثره سیمې تسیه کړی دي او د طالبانو مهم مرکزونه نیولې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسالې د سولیز حل لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دې یو نورو راپورونو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمر وړاندې کوي.
لمړی هم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د کندز سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ښار کې په وروستۍ عملیاتو کې ښه پرمختګونه درلودل. په ننګرهار کې د دوو محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې پرون دوو غبرګو چاودنو لږ تر لږه 90 کسان وژل. د هم بشپړ خبرونه. د کندز سرپرست والی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه شهر ځینې مهم سیمې له وسلوالو نیول سوي دي. الحمدلله د نشي ازادي ډوت ویل چې یوازې د کندز شهر په یو سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. د یو سپینزر شرکت چې هلته د وسلوالو طالبانو یو اډه نیول سوی دغه راز د ملي اردو د جلب او جذب قمانداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې ده. یوازې په علي خیلو نومې کلي کې لږ ستونزه لرو. دې خواته کابل بندر هم کاملا تصفیه سوی دی. د کندوز سرپرست والی وای درېمه حوزه او د خانباد بندر خواته پرتې سیمې هم نیول سوي دي. والی وای په دغه عملیاتو کې چې اوس هم روان دي د دولت ګڼ وسلوال مخالفان وژل سوي دي. افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستۍ شخړو له کبله څه باندې 2000 بې ځای سو کورنۍ ته د مرستې رسونې چارې پیل سوي دي. اجرایي ریاست وای اوس هم د بې ځای سو کورنۍ سروې روانه ده او له خو اړو کورنۍ سره بشري مرستې پیل سوي چې سروې بشپړه سوي ده. د دغه ریاست وایان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته په دې اړه ویل
د
وی د کندوز پېښه په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې یو کمساري پېښه وه. دا یو غموونکې پېښه وه چې د جنایتونو او وژنو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ورڅخه تخار بدخشان یا هم د بلخ په ګډون کابل ته بې ځای سوي دي. بل خو د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی ازادي راډیو ته ویلي چې په پرونی پوځي عملیاتو کې افغان ځواکونو زیات پرمختګونه کړي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نور افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری میاشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرستې وکړي. څو دا ټولنه وکړي سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د تلیا میزان میاشتې وروستۍ اونۍ د سری میاشتې ټولنې لپاره د بسپنې ټولولو اونۍ ده. د هلمند والی مرزا خان رحیمی پرون په یو پیغام کې چې د هلمند د مطبوعاتي دفتر خبر کړی دغه غوښتنه مطرح کړه.
له تاسو ټولو هیوادوالو نه هم توقع تقاضا مې دا ده چې د خیریه مؤسسه سره تاسو کومک وکړئ چې تر هغه دی وکولای شي په خاصو حالاتو کې د موږ له خلکو سره کومک کړو.
لازادین رډو خبرونه اوري. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوه بریاو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم شو لسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. افغانستان پرون د زیمبابوې په وړاندې خپل دویمه تمریناتي مسابقه هم وګټله. د کرکټ بورډ وایاند فرید اوتک له زیمبابوې د ټلیفون له لارې ازادي رډو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم روحیه ډېره لوړه ده.
اته مونږه او په لسمه مونږه د رواني شوې میاشتې د واره نو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې وګټلې او د خبرو اخر به ان شاء الله د پراتونکو لوبډلې کې د زیمبابوې ملي لوبډلې تر وړاندې لوبډلې راځي.
په پام کې د افغانستان خپل لمړی یو ورځنی نړیوال مسابقه راتلونکي جمعه له کوربه هیواد زیمبابوې سره ولري. افغانستان او زیمبابوې به په بولاوایو کې په خپل کې 15 ورځنی او 2 شل اوره مسابقه وکړي. په ننګرهار کې د دوو محلي راډیوګانو مخې ته چاودنې وسوې. د ننګرهار د امنی قمندانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال له ازادي راډیو ته ویلي چې تېر ماښام ناوخته شاوخوا 9 بجې پر یو وخت د کلید او سفار راډیوګانو دروازو ته څیرمه د ځای پر ځای سو چاودیدونکو توکو چاودنې وسوې چې له امله یې د دروازې یو څه زیانمنې سوې خو ځاني زیان نه لري. د دې چاودنو مسؤلیت تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیه په پلازمین انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لشتر لشه و نوې کسان وژل او پلسکونه نورې ټپیان کړه. چا د دغه چاودنو مسولیت نه دی منلی. خو د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویل کومان کوي دا دوی زورورې چاودنې به ځان وژونکي حمله وي. ښاغلی اوغلو چې پرون په انقره کې یو کانفرنس ته خبرې کولې ویل چې د دغه چاودنو له کبله په ټول هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی.
بوګین اولدمز کارله سین جون بشکرمز له استشاره ده.
پس از صحبت با رئیس جمهور
دیوی لولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبر وروستمو په حق او چاودنو کې د وژلسو ملکیانو پولیس او سرتیرو لپاره د درې ورځنی عمومي ماتم پریکړه وکړه. سما پقیده موش به د اته او 1 میلیون خلکو احساسات منعکس کړو چې د تروریزم خلاف دي. دا مهمه نه ده چې دا پدیده لکوم راځي او څوک په نشه کوي. په همدې حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې وروستي دوی بمی چاودنی وغندلې او یو ناوړه پیښه وګڼله. دغه چاودنې په هغه سیمه کې سوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سختدریځو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکښې وسي. د ترکیه حکومت دا پیښه تروریستي حمله بللې او وایي پیښه به څیړي. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به مصر له فرانسې دوی مسترال ډوله جنګي کښتۍ رانیسي. دغه جنګي کښتۍ په اصل کې د روسیې لپاره ډیزاین شوی وی. خو د اوکراین په شخړه کې د مسکو د رول له کبله فرانسې له روسیې سره خپل هغه تړون فسخه کړ. دغه تړون پرون د فرانسې د صدر اعظم امانوئل والس لخوا په قاهره کې لاسلیک شو. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دوی اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له خپل مصري سیال عبدالفتاح السیسی سره د جنګي بیړۍ پر خرڅلاو موافقې ته رسېدلی دی. دغه جنګي بیړۍ چې هر یوه 14 څرخي الوتکې 4 ساحلي بیړۍ او 14 ټانکونه لېږدولی سي په 2011 میلادي کال کې روسیې د 1.4 میلیارد ډالر په ارزښت د یو تړون له مخې د جوړولو فرمایش ورکړی و. او روسي خبر ده چې د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي. د پداسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد په سوریې کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د ویډیو کانفرنس لارې پرونی خبرو نوې دقیقې دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسول پیټر کاک په یو اعلامیه کې وویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډیره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز و. چارواکي وایي په وروستیو کې روسي الوتکو د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې ته نږدې الوتنې کړې. د امریکا پوځ چې له تیر کال راهیسې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش باندې بمباري کوي په وروستیو کې مجبور سوی د ځینو ستونزو د مخنیوي لپاره خپلې هوایي کرښې بدلې کړي. روسیې هم په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړی دی. دا تر دې دمه خبرونه.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. په کندوز کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو مهم مرکزونه نیولي دي. د کندوز له بې ځایه شویو سره د مرستو بهیر پیل شوی دی.
موز په تخار، بدخشان، مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی دا دوی ته.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د مسئلې د سولې حل لپاره هلې ځلې پیل کړي. خو د سولې عالي شورا وایي چې د پاکستان هڅو ته هیله نه لري.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړي چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه شي پلسانه سلمونه وخت.
په کابل کې له هم شاوخوا درې لکه غیر قانوني وسلې موجود دي.
موږ اقدام تر سره کړ چې اسلحې جمع وري کو غیر قانوني اسلحې جمع کو اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل تر اتمې بجو پورې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې مو وویل د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوال مخالفانې وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي نن ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي باندې خپل کړي. لبرخوا اجرایی ریاست وی په زرګونو بې ځای شوی او کورنیو ته د بشری مرستو رسونې هڅې روانې دي. د کندوز د وروستي وضعیت لپاره سیمیتا ځو د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون لاري را سره دی. آریان صاحب، فعلا وضعیت څنګه دی؟ د جنگ جبهه اوس چیرته ده؟
لمړی ځخ په سلامونه سروانس تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم څرنګه چې ټول ته معلوم ده دوه چیزی د کندوز ښار د جګړې شاهد ده خو د سیمه کې د کندوز ولایت سیمه چارواکي وایي چې تېره ورځ افغان ځواکونه توانېدلي دي د وسلوالو طالبانو مهم سنګرونه تصفیه کړي او هغلته افغان ځواکونه ځای په ځای شي. د کندوز د امنیت قمانداني ویان سید فرهان سیلي وویل چې افغان ځواکونو د کابل بندر همدارنګه د سیدرک سیمه د علیخیلو سیمه چې دغه د طالبانو یو مهم پټنځای و او دلته د سړک په سر چک فاینډر د هغه موټرونه چې کابل او کندوز ته تګ راتګ کوي موټرونه یې کتل. دغه ویل د دغه سیمې اوس تصفیه شوي دي او په سیمه کې تصفیهي عملیات لا هم روان دي. همدارنګه نوموړي وویل چې افغان ځواکونه توانېدلي دي د خان آباد بندر د چله مزار سیمه همدارنګه د دویمې حوزې مربوطات دا ټول د ښار سیمې دي دغه هم تصفیه کړي دي او د درېمې حوزې سیمه هم تصفیه کړې. درېمې حوزې کې د کوټېګډ سیمه راځي داخل راځي نوی داخل راځي همدارنګه خاکنۍ سیمه قهوهخانه دغه شاوخوا سیمې هم تصفیه کړي دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیې څرنګوالي په اړه که مال اوریدونکو ته معلومات ورکړي ځکه داسې ویل کیږي چې وایي دوی هره سیمه چې نیسي هغه محاصره کوي تلاشي اخلي خلکو ته وایي چې له کورونه مه ووزئ په دې اړه که معلومات ورکوي.
سروان صاحب کومه سیمه چې افغان ځواکونه نیسي خو د احتمالي ګواښونو لپاره چې د سیمې په کوم کورونه کې وسلوال طالبان لاغه افغان ځواکونه باندې برید وکړي په دغه خاطر افغان ځواکونه چې په سیمه کې ځي هلته د سیمې اوسیدونکو ته خبر ورکوي چې تاسو خپل کورونه څخه مه وځئ خپل په ځایونو کې اوسئ ځکه چې موږ د دې وخت کې موږ د طالبانو او د عامو خلکو ترمنځ توپیر وکړو. که داسې خلک هم راوځي له کورونه کېدای شي د هغوی په منځ کې طالبان ځانونه د افغان ځواکونو ته ورسوي دلته به یو اسلامي یا ملکي وګړو ته زیان ورسېږي په دې خاطر دوی دغه خبرتیا ورکوي او نور داسې کومې ستونزې نشته دي او کومه سیمه چې دوی نشي هلته ډېر په احتیاط سره ځي.
بله ډېر مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان نو چې د دغه ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کندوز کې د بهرنیو وسلوالو مخالفانو د موندلو لپاره خلکو ته جایزه ورکوي په شرط دی چې د دغو وسلوالو د موندلو په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي دا کار به د بهرنیو وسلوالو مخالفانو په موندلو کې مرسته وکړي. لبلې خوا افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت جنگ ځپلو او هغوی ته چې د دې جنگ له امله نورو ولایتونو ته کډه شوي مرستې ورکوي او د مرستو لړۍ پیل کړې ده. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي د ادارې له مرستیال محمد اسلم سیاس څخه معلومات خوشتي.
هغه کسان چې د کندوز نه بېجا شوی دی او وتلی دی او همجوار ولایتونو ته راستنه شوی دی موږ په تخار بدخشان مزار شریف کې کمپونه ایجاد کړی ده. دوی ته اضطراري پخه شوی غذا ورته ورکړل شوی ده او دا پروګرام ادامه لري او هغه کسان چې د کندوز نه بېجا شوی ده او کابل ته راستن شوی ده په کابل کې سروي روانه ده د دې دپاره چې دا سروي ژر تر ژره تکمیل شي او همدارنګه هغوی ته د مرستندویو ارګانونو لکه WFP IOM هلال احمر د دولت دا امکانات برابر شوی ده چې سروي ختم شي هغوی ته ویشل کېږي او هغوی کولی شي دغه امکاناتونه مستفید.
له طبي پیشو سره د مبارزې د ادارې مرستیال محمد اسلم سیاسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتره. د افغانستان د سولې عالی شورا او افغان حکومت د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو ته ډیره هیله نشي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې هیواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې یو کانفرنس ته ویل هیواد یو ور بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي، خو افغان حکومت دغه خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د اجرائیه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې، بلکې د وسلوالو پر رهبری کې د خپل هدفونو لپاره لانجی ولړ کړی. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغه فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد شوی و نه یوازې ګټه وانخیستله، بلکې په طالبانو کې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وشول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی شي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. وروسته له هغې چې په جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا عمر د مرګ خبر خپور سو، د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مرګ کې وسی وځنډېدې. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات سته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالی شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یوه لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالی شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
دا چې اوس د پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونې کړې چې په دې لار کې هڅې کوي، د دې لپاره چې دا حالات نور هم کړکېچن نه کړي، پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادو ته پکار ده چې په دې لار کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
له بل خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر دوهم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د راپورونو په خپرولو انتقاد کړی او ویلي دي چې په داسې حساس وخت کې چې طالبان مخامخ خبرو ته حاضر شوي ول د هغه د مړینې د خبر خپرولو ته څه ضرورت و. د پاکستان صدر اعظم له څرګندونې پرون په لاهور کې وی خبري غونډې ته وکړې. په دې اړه د اوسنی رادیو د خبریال زبی الله شفق راپور ووري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لري چې د افغانستان مسله د خبرو اترو لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. ښاغلی شریف دا څرګندونه د شنبې په ورځ د پاکستان د پنجاب ایالت په مرکز لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونه په داسې وخت کې کړې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړه افغان خواوو د جولای په 1 نېټه د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربتوب مخامخ خبرې وکړې او د دغه لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. خاغیل شریف دغ مذاکراتو پاڑا خبری غنڈی تاوائے
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
مونگ ڈے رہا سکو چی دا مسئلہ دا خبر اتر اللہ ریا وارک لے شی مونگا پا دی لڑک دیر محنت کرے دے افغان دولت گختل چی دا خبری دے مخفی نبل کیا لنی وی چی دا گختل لمرے طالبانو نمان لخو بیا مونگ تر دیرو حس ورست آگوی قائل کرل دغ مذاکراتو میں اس طرح غلل او مخامخ خبری اکڑے مانے غوٹ نگوسیشنز ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے. خاغلی شریف همداراز د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نېټه په مری کې ترسره شي د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې د راپورونو په خپرولو حیرانتیا او خدا وی وی
اچانک یہ اعلان کې ملا عمر جو ہے وہ 2 سال پہلے فوت ہو چکے تھے
په ناڅاپي توګه دا اعلان چې ملا عمر 2 کال مخکې مړ شوی نو زنه په هیګم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو څه ضرورت و. لکه څنګه چې دا سلسله روانه و او یوازې 2 ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یو پښتنه ده. خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی. موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بېرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیابه کړي. صدر اعظم شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تېزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د افغانستان 50% خلک له رواني ستونزو سره مخامخ دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د لمانځلو په ناسته کې وویل ښځې د نارینه په پرتله زیاتې له دې ستونزې کلی شي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د دې هیواد 10% خلک په رواني ستونزو او 40% په رواني ناروغیو اخته دي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د شنبې په ورځ په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت په جوړه ناسته کې وویل چې کورنۍ تاوتریخوالی، بیکاري، بیوزلی، ناامني او داسې نور هغه لاملونه دي چې د هیواد ګڼ شمېر خلک یې په رواني ستونزو او رواني ناروغیو اخته کړي دي. خاغلی فیروز وویل اوس مهال په هیواد کې د دې ستونزې د مخنیوي او درملنې لپاره امکانات لږ دي و هسی روانی دی چه دا امکانات زیاد شی.
چون امکانات ما شما محدود است که روزم بتانیم افراد به شکل
څرنګ چې زمونږ امکانات لږ دي نشو کولای په عزت او درناوی سره د خلکو درمل نه وکړو. مونږ غواړو دا حالت بدل کړو. سره له دې چې دا ستونزه په بشپړ ډول له منځه نه ځي خو هڅه کوو چې کمی کړو.
د عامه روغتیا وزیر وویل اوس مهال رواني ناروغانو ته د هیواد په 1500 ځانګړو مرکزونو کې په وړیا توګه درمل ورکول کیږي او همدارنګه په 300 نورو مرکزونو کې په رواني ستونزو اخته او کسانو ته فنی مشورې ورکول کیږي. خاغلی فیروز دا هم وویل چې دغه مرکزونه د ستونزو د پراختیا په مقایسه کافي نه دي. د عامه روغتیا وزارت دا هم وایي چې په هیواد کې د نارینهو په نسبت ښځې زیاتې له دې ستونزې کړیږي. دا وزارت زیاتوي چې په دې ناروغانو کې داسې ښځې هم شته چې له کورونو شړل شوي او اوس مهال په مرستونونو کې اوسیږي. په دې ستونزو اخته ځینې مېرمنې وایي چې کورنۍ تاوتریخوالی، ناامني او بېوزلي د دوی د ستونزو لاملونه دي. د شکیلا په نامه یوې آزادي راډیو ته وویل
ترس د جانم بود که یعنی تو پانتون میرم پس میام یا یعنی زنده می باشم یا نمی باشم.
دریدم چه که پوهنتون تلارشم بیرته به ژوندۍ راځم او کنه. ما د اکاډمۍ مخې ته ځان مرګي پیښه ولیدله. د انسان لاس او پښې مې ولیدلې. دغه حالت پر ما بد تاثیر وکړ. له چا سره مې خبرې نه کولې. وضعیت مې مخ په خرابېدو و. بالاخره دلته راغلم.
بله مېرمن، سجیا وای چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې د رواني ستونزو سبب شوی دی.
تقریبا 3 هفته میشه ما دچار این مشکل هستم و دلیلی که ما
دا وای کبو دری اونه کیگی چه لده ستونز سرمخ شویم. د دې علت زما او زما د میړه ترمن ستونز ده. شاوخوا 3 کاله مو له واده تیریږي خو اولاد نه لرو. که اولاد مو درلودلی ممکن دا ستونز راته نه و پیښه شوی.
شاید همچنین مشکلی پیش نمی آمد.
د عامه روغتیا وزارت وای رسنۍ، کورنۍ او دینی عالمان کولای شي چې د تبلیغاتو له لارې د دې ستونزې په کمولو کې برخه واخلي. د رواني چارو پوهان وای چې دغه ستونزه له ناامنیو، کډوالۍ، بېوزلۍ، جنګونو او داسې نورو ناخوالو سره مستقیمې اړیکې لري. دوی له دولته غواړي چې د ستونزې کمولو ته تدابیر پراخ او جدي کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ستاسو په سیمه کې جګړو، مهاجرت او نورو ستونزو تر څه حده پورې رواني ناروغۍ زیاتې کړي دي. د خپل سیمې حال او د خپلو دوستانو او شاوخوا خلکو حال کولی شئ له 8:30 بجو پورې په مایکروفون ستاسو خپرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره کارونه خورا پڅ روان دي او که همداسې دوام وکړي تر یوه کاله به نه اصلاحات راشي او نه به هم عملي بڼه غوره کړي. خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې وروستیو ناامنیو د انتخاباتو پر پروسې یو څه سیوری غوړولی دی. په دې اړه خان یوسف خان ځدران راپور لري.
د انتخاباتي څارنې ځینې بنسټونه وایي چې د دوی له ټولو هیلو سره سره په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو لپاره کارونه پڅ روان دي او ان چې خلک یې په عمل کې دوهم شکمن دي. د فیفا یا په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د کمیسیون اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت نږدې یوه میاشت وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لومړۍ طرحه وستایله، خو د عمل کېدو لپاره یې تر اوسه هیڅ کار نه دی کړی. ښاغلی رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید د خپلو طرحو د عمل کېدو پوښتنه وکړي او راتلونکي طرحې دې په زمان پورې مشروطې حکومت ته وسپاري. یوه میاشت وړاندې د سنبلې د میاشتې په 13مه نیټه جمهور رئیس غنی د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د وړاندې شوو لسو طرحو څخه وی قبولې او د عمل کېدو لپاره یو کمیسیون وټاکه. د انتخاباتي نظام بدلون، د رای ورکوونکو نوملړ، د انتخاباتي حوزو بدلول، ملي شورا ته د کاندیدانو شرایط، د رای ورکولو له مرکزونو څخه د خلکو فاصله، د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو شرایط، د روڼوالي کمیټې جوړول هغه وړاندیزونه دي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون حکومت ته سپارلي دي. افغان حکومت د دې طرحې درې وړاندیزونه رد کړو چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون پکې لازم بدلونونه راولي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې په دې طرحو کې د بدلونونو راوستلو او د ولسوالیو د شورا لپاره په طرحو نورمال کار کوي. د دې کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په کچه وروستیو نامنیو دوی د خپلو طرحو په عمل کېدو اندېښمن کړي، خو دوی خپل کارونه نه دي ځنډولي.
متخصصین هم بهر نه راغلی دي او هغه داخلي متخصصین او حقوقدانانو سره هم بوخت یو، دا هغه تطبیقي عملي او حقوقي لارې چارې وسنجوي. امیدوار یو چې دغه تر آخر د قوس نه موږ هغه دومه پیشنهادي مجموعه جوړ کړو او حکومت ته وسپارو.
ښاغلی صدیقي وایي چې په نوي وړاندې کېدونکي مجموعه کې به د میکانیزمونو، قوانینو او د اساسي قانون د تعدیل مهمې طرحې ولري.
تاسو لا پیغامونه نه
هندستان ولایت مرکز فارون تاسو سره په تماس کې یم. په خواشینۍ سره په پارلمان کې چې د نورستان د خلکو کم نمائندگان دي، بدیرو په تیرو څلورو کلونو کې نه په خپل ولسونو ته کم کار وکړل، نه یو اهل کار پر دې چې نورستان مظلوم لسته کار وکړي.
زه د روزګان ولایت ته چې د اساس ولسوالۍ څخه خبره کوم، زه د جنګال درازه کسه
د کابل په ګارنیزیون کې ځینې سرچینې وایي چې اوس وخت د افغان پوځیانو له چوکاټه د باندې شاوخوا 300,000 وسلې په کابل ولایت کې موجود دي. په دې موضوع د صفی الله ستانکزی راپور واوري.
ځینې امنیتي سرچینې په پلازمینه کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شته وسلې د افغان ځواکونو د وسلو څو برابره بولي. د کابل د ګارنیزیون په عمومي قمانداني کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت په کابل کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر شاوخوا 300,000 میله وسلې موجود دي. دغو سرچینو د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دغو وسلو موجودیت د اندېښنې وړ خبره ده، خو د ناقانونه وسلو د ټولولو لپاره یو لړ پروګرامونه لري. اخو د ولسی جرګې یو شمیر غړي هم له غیر مسؤوله وسلوالو سره د وسلو له موجودیت اندېښنه ښکاره کوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرته امنیتي ارګانونه له غیر مسؤولو کسانو څخه وسلې ټولې نه کړي، د خلکو د ځان او مال لپاره به خطر رامنځته کړي.
دغه سي غیر قانوني طلا چې هر څوک لري دغه ورځو انتظار کوي چې کله امنیت جوړ شي بیا خپل کار کوي، لکه بانګونو پر کول، پر مارکیټونو او چورو چفاول. دا د افغانستان د ولس لپاره، خاص کر د کابل خاوند لپاره، د وکیل صاحبانو لپاره ډېر زیات تشویش ته چې دا غیر قانوني سلاح چې څومره په داخل په شهر کې ده، بازار ته دغه سلاح چې هر څوک لري دا باید خالص سلاح شي.
د داستر غندونی په داسې حال کې کیږي چې لدی مخ کې زیات شمیر کابل خاريانو هم ویلي و چې د خار په بیلابیلو سیمو کې د بیلابیلو غیر مسولو وسلوالو تګ راتګ دوی سخت اندېښمن کړی دي. دوی وایي چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې د افغان ټیم لاتل ولې ورسته د انتخاباتي لانجو پر مهال او په ځینو مناسبتي ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې هوایي ډزې وشوې چې دا خي ډیر خلک وسلې لري. لدی مخ کې د کابل د امنیت قومندانې چارواکو هم ویلي و چې خلکو ته د وسلو د لیک درا لیک ټول توزیع شوی جوازونه ټول شوی او د وسلو د ویش او کمیسون د وسلو د لیک د حقینو د پیژندلو پر سر په جدي توګه کار کوي. د افغانستان د کورونی چارو وزارت هم په پلازمینه کابل کې د یو زیات شمیر ناقانونه وسلو له موجودیت خبره کوي او وایي چې تر اوسه په بشپړ توګه دا وسلې نه دي ټولې کړي. د وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل پاک لواني مونږه امر لرو دقیق چې څومره کسانو ته جواز د اسلحه ورکول شوی او څومره کسان غیر قانوني اسلحه لري او دا معلومات مونږ د خپل مقامات سره هم شریک کړی دي. په دوه کالو کې هم مونږ اقدامات تر سره کړل چې د اسلحه جمع وری کو غیر قانوني اسلحه جمع کو، اما تر اوسه په دې کامل نه یو کامیاب چې هر اسلحه جمع وری کو.
افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له چوکاټه بهر د وسلو او مهماتو موجودیت د خلکو د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی.
له دې سره د خبرونې خبری مطالب پای ته رسیږي، خو د خبرونې په دوام کې میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به هیله لرو چې تاسو ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه به نظر څرګند کړئ. خو اوس د لنډو خبرونو نوبت دی چې قاسم سولم علي وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی وای په پرونی پوځي عملیاتو کې دغه شهر ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول سوي دي، خو یوازې د کندوز شهر په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. اخو افغان حکومت وای په کندوز کې د وروستي شخړو له کبله څه باندې 2000 بي ځایسو کورونې ته د مرستې رسونې چارې پیل سوي دي. د هلمند والی د دې ولایت له اوسیدونکو او نور افغانانو غوښتنه وکړه چې د سری میاشتې له ټولنې سره مالی او بشري مرستې وکړي څو دا ټولنه وکړی سي د عاجلو پیښو پر مهال د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د زیمبابوې په وړاندې د افغانستان د ټیم وروستۍ دوو بریاوو په راتلونکو مهمو مسابقو کې د افغان ټیم ښه لاسته راوړنو ته زمینه برابره کړې ده. د ترکیه په پلازمینه انقره کې پرون دوه خبرګو چاودنو لښ تر لږه 90 کسان وژل او پلسکونه نورې ټپیان کړه. مصر له فرانسې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به مصر له فرانسې چې لمخې به د غیواد له فرانسې دوه مسترال دوله جنگي کشته ایراني سي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د سوریې په هوایي قلمرو کې د پیښو د مخنیوي په اړه خبرو کې پرمختګونه کړي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما از حالا من جاوید نعیمی و اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تا ساعت 9:30 در برنامه با شما هستیم. وزیر صحت عامه افغانستان گفته که 50% شهروندان کشور با مشکلات و بیماری های روانی مبتلا هستند. فیروزالدین فیروز در نشستی که به مناسبت روز صحت روانی در کابل برگزار شده بود گفت که در افغانستان زنان نسبت به مردان بیشتر به بیماری و مشکلات روانی روبرو هستند. در خانواده، کوچه، قریه، شهر و ولایت شما جنگ تا چه حد روی روان مردم تاثیر گذاشته و اونا را بیمار ساخته؟ در برنامه حاضر در این مورد از شما میشنویم. میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما و سایر شنونده ها شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700-822-755 و 0799-203-540 همچنان از طریق تلفن های افغان بی سی میتون میتونین به شماره 818 بر ما پیام های کوتاه به دریو پشتو بفرستین و نام و محلتان را در پیام های خود ذکر کنین.
بله، لکه څنګه چې زما همکار وویل درته، جاوید نعیمی تاسو وویل چې نن په دې خبرونه کې په دې خبرې کې و چې جنگ، جګړو او نور مصیبتونو په افغانستان کې څومره خلک په رواني ناروغۍ اخته کړي دي. د ازادي راډیو خبریالانو چې په دې اړه له ځینو رواني ناروغانو سره خبرې کړي دي، هغوی ورته ویلي دي چې یو اساسي علت یې جنگ شودلې دی، ځینو بیا مهاجرت یاد کړی دی، ځینو بېوزلي او ناامني یاده کړی ده چې له دې کبله په رواني ناروغۍ اخته شوي دي. ډیرو چې کله ځانوژونکي حملې لیدلې دي یا د یو انسان مرګ لیدلی دی په ډیر غمجن شکل سره، نو دا مرض ورته پیدا شوی دی. آیا ستاسو په شاوخوا کې هم داسې کسان شته او کوي په څه علت په دې ناروغي اخته شوي دي؟ تاسو څه کومک ورسره کولی شئ او یا مو ورسره کړی دی؟ په دې اړه هم کولی شئ چې نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې خو جاوید نعیمی تاسو ته وویلې، زه به اوس نه تکراروم، وروسته به یې درته ووایم. اما د افغان بیسیم 1800 میره هم پیاد لري. لدی طریقه کولی شئ چې لند پیغام یا اس ام اس را واستوي.
شنونده ها را از طریق تلفن بگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
مشنی صاحب مرحبا.
بله مشنیم صاحب، بفرمایید مهربانی کنین.
چون که شما دمی خبرها گفتین و یک چیز واقعیت است که یک تعداد مردم در خاطر از این مشکلات که بوی چیزها هست این مردم متاثر است و از خاطر فقر هم است
بله.
خاطر مهاجرت است و حتی من خود من قسم در فامیل ما 18 نفری میلیم، حتی ما 5 نفر ما به این مرض مبتلا هستیم. ما میگیم همین باشه، مگم دیگه هیچ چیز رو کار نداریم، کار روزگار پیدا میشه، مگم همین باشه.
بله، یعنی به باور شما بزرگترین مشکل نام نیست.
خود من حتی به این مرض هم مبتلا هستم.
بله سب، و چی فکر میکنین اگر تنها گفته ناامنی روی روان شما تاثیر بسیار خراب گذاشته؟ بله
بله بله، بخاطر که ما دولت لوگر هستیم، دولت لوگر که هست ناامنی نسبتا در دیگه ولایت هم هست که دولت لوگر زیادتر است، بخاطر از اینکه تمام مردم تشویش هست که مثلا بچهش به مکتب میره، خودش به شهر و بازار میره، آیا او پس میره یا نه؟ نو مخاطر است که مثلا مادرها، پدرها و دیگه همو اعضای فامیل به این مرض ها مبتلا میشن.
بله، تشکر میکنیم.
سلام تو سه دیر مننه کدیشه یوش میر خلق لداس هم چش میری هم شاید دیر بی وی چه پم دینا روخی اخته دیلی کن متوجی بی خینه دیشی
برتا.
بل عوریدون که لرو ده تلیفون لاری تو خیره ای لزابله
میره بانی سب.
سلام کن تو خیه ما ده زابل ویره تاست قناس کن سروان فتا
سلامت تو سید
تاست مسترم دویدی نیسا با اوپور عوریدون که او کارکون کتوکل منی
سلامت تو سید
دا چې کاتي په موضوع په حق له موضوع نه ویلې شي چې واکران د افغانستان خلک روغتیا هم په ډیرو ډیرو مرضیو مبتلا دي، خاصتا په رواني ناروغیو په دې باندې مبتلا دي. د افغانستان د خلکو د ټولو اعصاب خراب دي، حتی زموږ د رهبرانو د سیاسیونو اعصاب هم خراب دي. د هغو دا هم کار نه کوي، ځکه چې تر دې کړکېچه د سر نه شي ایستی، دې ته حل لاره نه شي برابرولی، جنګ نه شي ورکولی، ولک نه شي وغولی. خدای دې وکړي چې د دغو سیاسیونو د زموږ د رهبرانو رواني حالت و نورمال حالت ته راشي. په ښارو په کلیو په ټولو خلکو کښې موږ وینو دا خلک راځي و ډاکترانو ته بس د ټولو اعصاب خراب دي، که ویتکیان دي که جانیان دي. نو د دې یو اساسي علاج په کار ده. د دې علاج دا ده چې باید زموږ په وطن کښې ارامي راشي، سوله راشي، او زموږ رهبرانو اعصاب پر ځای شي او له قرارو اعصابو څخه کار واخلي، او تر دې کړکېچ تر دې مشکل تر دې تراجیدي باید سر وباسي. دا به تر څو پورې دا جنګونه زموږ خلک ټول نه.
ډېره زیاته مننه توخي صاحب، بله موضوع به ډېر نه وځو. سلامت اوسئ، کور دې ودان، کور دې ودان. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
بفرمایئ صاحب، راډیو آزادي است.
سلامونه، سلامات می ومنه ارمان کنړی مو فعلن د کندوز څخه تاسو ته او د راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ کنړی صاحب.
مننه ژوندی اوسې. دا خو بس فعلن زه په کندوز کښې یم صاحب، دلته هم خلک ډېر د رواني مشکلاتو سره، رواني حالت سره ډېر د حالات په ژوندۍ بڼه مونږ دلته ولیدو. زه خپله ضربتي ځواک کښې خپله وظیفه لرم، دغه جنګونه ډېر مشکلات سیخ کړه خلکو ته خامخا. دا خو ډېره مشکله خبره ده که جنګ سړی بې کوره شي، زخمي شي، مړ شي، خدای نخواسته نور مشکلات ته بېخېږي. نو زما غوښتنه د حکومت نه دغه ده چې په دغې برخه کښې باید ډاکترانو ته وظیفه ورکړل شي، د هغوی د رواني چې کوم مریضان دي هغوی لاسنیوی وشي، هغوی سره کومک وشي، مرسته وشي، هغوی ته ډاډګیرنه وشي. خو باید مونږ افغانانو ته په کار ده چې دا خو زمونږ ژوند ټول په دې ټکو ټوک کښې تېر شو، باید د دغسې حالات سره باید مونږ مقابله وکړو، او د دغې رواني چې کوم ناروغي ده د دغې فشار لاندې باید مونږ رانه شو. نو که مونږ مقاومت وکړو نو دا به زمونږ او د افغانانو لپاره ډېره ښه وي. وسلام،
سلامت اوسئ کنړی صاحب. بل اوریدونکی هم لرو، قاری صاحب پښتون دی
بفرمایئ صاحب
بڑے محترم اسما سروان سلطان سلام وړاندې کوم ساسو همکار جاوید نعیمی صاحب
سلام
وړاندې سلام وړاندې کوم سهار مو په خیر ژوند مو په خیر شو
سلامات اوسئ مهرباني کوي
محترم سروان صاحب دا به د هر چا خپل نظر وي د هر اورېدونکي به خپل نظر وي شاید زما نظر په دې باره کښې دا دی د درو ولایتو کښې چې موږ د سرسرو لکه فاریاب و جزوجان و سریپور لا تر بلخه پورې دا زموږ په ګاونډ کښې دي دا په ټولو داسې کورنۍ دې نه وي داسې کورنۍ دې نه وي چې دغه روحي تکلیف په دې کورنۍ ته په یو نفر یا دوه نفره په دې روحي تکلیف واخته دي دا معنا دا ده چې چا د مین غږ اورېدلی دی چا د بم غږ اورېدلی دی چا د امتیاز غږ اورېدلی دی او چا بیا د مرمیو غږ اورېدلی دی اوس ته په خدای باور وکړه جنګ په کندوز کښې دی زموږ کوچنیان دلته کړي دي که چېرې پوستېس یو ټک وشي دا زموږ کوچنیان په تلتکانو نه راوځي موږ ته وایي بابا یا کاکا یا لالا د کندوز جنګ دلته راغی نو موږ به یې دلته سلا ورکوو خبره داسې ده چې د دغو سره یو کومک په کار دی اصلي دا ناامني چې ده پر اقتصاد چې تاثیر کوي دا هم ناامني ده که په ډوډۍ باندې تاثیر کوي که خشونت پیدا کوي هم دا ناامني ده خو زموږ یو پیشنهاد و خلکو ته دا دی چې د دغه کسانو سره چې دوی په روحي تکلیف اخته دي د هره طریقه چې اخته دي د دو سره یو بیا دروارم کومک وشي او د دوی لاسنیوی وشي او ساروان سه وخت موږ ډېر نه نیسم یو پیشنهاد مې ورسنیو ته هم دا دی چې دغه کله چې دا بدنونه په وینو لمبېږي دا تلویزیونو کښې دا د بدن غړي دي و خلکو ته نه ښيي خلک ډېر په عذاب دي او د دغه طریقه هم خلک په روحي تکلیفو ډېر اخته کېږي
بله ډېره زیاته مننه او دا کار واقعا هم په نوره دنیا کښې منع دی هیڅوک اجازه نه لري خصوصا رسنۍ چې په مړی وښیي او یا خصوصا زخمیان وښیي چې په بد حالت کښې وي یا وینه وښیي اکثرا وینه نه ښیي لیکن متاسفانه زموږ په هیواد کښې ځینې رسنۍ دغه اصول نه رعایتوي
و یک چیز دیگه هم از سروان صاحب که در رسانه ها بدون شک بعضی هایشان در گزارش های خود به ای میپردازند و یک در پهلوی تمام چیزهای مثبت که شبکه های اجتماعی دارن امی که این تصاویر خیلی زننده هست بعضی هایی را نشر میکنند از طریق صفحات شخصی خودتا که خونریزی هست و اجساد افتیده و تکه و پارچه بدن یک انسان افتیده بالاخره امور اگر نشر نکنند پشتون صاحب واقعا پیشنهاد خوب داشتن امیدوار هستیم که شنونده ها و افغان هایی که را میشنوند امی گپ را رعایت بکنند
بله او خلق هم باید کوشش وکړي چې وینو ګوري در ډول عکسونه چې کله ویني نو څوک یې خپروي نو مخه یې څوک نشي نیولی نه دي ګوري
بله بریم به شنونده ما از طریق تلیفون بفرمایئ صاحب
برز سلام ادب خدمت شما جاوید نعیمی اسما ساروان و تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی خالد نیازی از فروان امرتان
بفرمایئ نیازی صاحب
تشکر از شما و تشکر از موضوعتان البته ببینید در مورد البته تکالیف همچنان مرضهای روانی در افغانستان البته در کل ما اگر بسنجیم یا بگوییم که در جهان هیچ کشوری نیست که مستثنا از امراض روانی نباشد البته افغانستان هم جز از اون کشورها می باشد البته خوشبختانه که اینجا اگر هر چقدر اگر ما یک طرف مطالعه کنیم و طرف دیگر هم را مطالعه کنیم ببینید اینجا خوشبختانه که مردم افغانستان اکثرا مسلمان هستند یک کشور اسلامی است ببینید اگر در اروپا ما مقایسه کنیم که شبانه می به در اروپا تنها در کشور فرانسه و آلمان در شب بیشتر از 2 تا 3 میلیون تابلت خورده می شود به خاطر چی به خاطر کانها به امراض روانی مبتلا هستند در افغانستان هم اگر ما شما مقایسه کنیم جنگ البته بدبخترین البته عامل بزرگی است که باعث تکالیف روانی می شود دو نوع ما جنگ داریم یکی جنگ های خانوادگی ها هستند و یکی جنگ های جبهه‌ای به سطح ملی و کلان می باشد باز من بخواد اون جنگ هایی که منظم باشد عیار باشد البته آگاهیش برای مردم داده باشد البته خطراتی برای مردم پیش نمی شود نسبت به اون جنگ هایی که غیر مترقبه و غیر منظم هستند مانند انتحار است انفجار است و چیزهای دیگه حوادث طبیعی می باشد خب بازم بر صورت ببین البته عوامل و همچنان اگر عواملش وجود دارد بازم هم می تواند که ما شما کارهایی را انجام بدید که باعث کاهش و حتی از بین بردن امراض روانی شود امروز ببینید بدبختانه که اکثر مردم از البته از دین از اسلام از قرآن فاصله گرفته در حالی که دین مقدس اسلام سراسر شفا است اگر ما شما رجوع به این کار کنید پس ما شما می توانید که امراض روحی و جسمی خود را البته درمان کنید و بر صورت ببینید البته جنگ شما گفته جنگ است، فقر مادی و معنوی است، حوادث غیر منظم و همچنان نمایش اخبار و روزنامه ها و مجلاتی هستند که البته خود اینی باعث چی میشد؟ باعث امراض روحی و جسمی برای مردم میشد. بعد که از رسانه ها خصوصا برای البته شما در قبل گفتید که خانم ها نسبت به البته مرد ها البته بیشتر به این مرض مبتلا هستند، به خاطر که آنها البته برداشتشان نسبت به مرد ها کم میباشد از این سبب از زمانی که اخبار را میشنوند، روزنامه ها را میبینند، البته جرایم مختلفه که میبینند، باز هم آنها مجبور هستند که به یک نحوی که البته هم جسم و محف و مفکوریشان زیر تاثیر برد. و بر صورت البته باز هم امیرای حلنی است، بهترین نقطهش که مردم به طرف قرآن ایمان رجوع کند و این مرض
میتواند. تشکر نیازی صاحب، سلامت باشین. سلامت باشین، تشکر. شنونده های ما هستند، سایر شنونده ها هم منتظر ماندند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
ډیر زیات مننه نیم صاحب د عبدالقادر ته، سلامونه تاسو ته جنابی سروان صاحب ته او ټول قدر مون اوریدونکو ته صاحب
بیرونی
سلامت تو صاحب مننه تکین صاحب
خوشاله دی. وی جنابی سروان صاحب بالکل د رواني او روحي تکالیف په افغانستان کې چې ډیر زیات برخه د افغانستان وګوري 50% ډیر زیات برخه ده، بالکل لوی برخه په افغانستان کې نامنې اوسنی شرایط او د وژنې چاودنې دا هر حالت منم، بلکې جنابی سروان صاحب محترم صاحب خپل د رواني تکلیف سره مخامخ ماغه ده د دې شنیواله په خمای وخت داسې حادثه یو پټاو په سر غول دي چې وړي نیولې ده، دا د هغه رئیس ما ته تکلیف راولې دي، ماشام یو چکر ولې بازار سره وتلې او د زابل په ښار کې یو غټ ټیلر موټر او یو کورلا سره چکر شو، یعنی په 3 کې زما سره ودرې دي په ډیر بد حالت کې سم خو بیا هم د سره قرار نه وکړم، لا ته دا یو مسلمان دی راسه همکاري ورسره وکړم، بیا ما شخص ډیر کورلا خراب اسو یا مو د موټر څخه راوې سیډیر سخت دی او مخسن می خوبم نه دی کړی چې داسې مشکلات سره په خپل مخامخ یم، د علاج لپاره هم کار کړی دی، بلکې په افغانستان کې زموږ ځینې برخه بالکل ما یوې برخه نرمي وبللې هم مش په کورنۍ کې تاریخوالو رجال دې سم سروان صاحب دین داس کورنۍ لرو چې خپل لورګان مثلا په بدوی کې ورکې دوی کورنۍ کې سخت بدوی سره دی، یو د بل سر دښمنان دي قصات چاخي وي په کور کې زړه سره مرکوم ځکه زړه سره بدوی لري، نو په دې خاطر باندې د غنجلې د بدو کې ورکې یا په کورنۍ کې سدینه تا وتر خواله یو د بل څخه کړت او نفرت عام په بل کې داس حادثه لرم خپل ځان ته څه ظهور راچولې دي، دا هغه څه دي کورنۍ تا وتر خواله یوې خواته په افغانستان کې نامنې بده خواته او دغه موجوده حالت بده خواته زهره منیم چې په دغه برخه کې دولت نهایتي عامه خپل همکاري وشي د افغانستان ملت یو همکاري وشي، بلکې ټولنیز رسنۍ لرو ځینې داسې تصاویر جنگ په میدان کې مثلا هغه وخت چې یو حادثه هغه تصاویر او عکسونه اخلي ټولنیز رسنۍ ته پورته کې د افغانستان ډېر زیاته برخه په ټولنیز رسنۍ فیسبوک باندې اخته ده، نو دا تکاري چې د افغانستان مظلوم ولس په ډېر سخت مشکلاتو کې دی، دا د هر افغان مسؤلیت په اوسنیو شرایطو کې خپل مسؤلیت په دغه افغاني ټولنه کې سره کوو. جناب سروان
ډېر زیاته مننه کوردن نیمسه به د خوښه یو شمیر پیغامونه به مولولو ځکه چې پیغامونه راغلي دي چې
خیلی زیات هستن پیغام
خو به دي نشه.
چند پیامی که شنونده های ما فرستادن اونا رو به خانش بگیریم. یکی هم محمد محسن از ولایت تخار ولسوالی در قد نوشته که در مناطقی که گفتن اینا سکونت دارن، اطفال که از سن 10 ساله حتی پایین تر هستن بیشتر به مشکلات روانی مبتلا هستن، علتش هم نبودن امنیت و همچنان صدای مرمی و فیر سلاح‌های ثقیل است. عبدالستار آخوندزاده در پیام خود از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نوشته کرده که مرضی روانی بیشتر علتش جنگ و فقر است، گفتن از 100% 80% مردم افغانستان به این بیماری‌ها گرفتار هستند. وزارت صحت عامه افغانستان البته شخص وزیر میگه که بیش از 50% از افغان‌ها به این بیماری‌ها مبتلاند.
عبدالغفار تقوا لسپین بولدک سخلی که وی زموش پسیمه که روانی مریضی شته که کار پیدا نشو دا مرز به نور هم زیاد شی. شاهدولا زلان لکنر لیکلی وی پافانستان که جنگ نامنی کورنه تاو ترخوالای او اقتصادی ستونزی در روانی ستونزی اصلی اوامل گنل کده شی. در دی ترسنگ در دماغی انزایمونو تغییر و همدارنگه در برشنایی وسایل و طولنیز و رسنوی و بی حد کارول هم حق اوامل ده چی روانی ستونزی را ولاروله شی. د فیسبوک او نور انټرنیټي شبکو کارولو یادونه هم کړې ده، وای ما ته په خپل رواني ستونزې پیدا کړې دي. بریدمل عابد افغان ل زابل ل شینکی ولسوالۍ څخه لیکي وای رواني ناروغي د جنگ او بیکاری څخه پیدا کیږي. حاجی شمس الحق د هلمند ل سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي دي افغانان ډېر پر رواني ناروغي اخته دي، خصوصا هغه خلک چې په صحراو کې اوسي. شیر احمد لزابل لیکلی دی چې رواني ناروغي یو علت د درنو وسلو استعمالول دي، او یو بل اوریدونکو چې نومینه دی لیکلی پوښتنه کړې ده چې د رواني ناروغي علت چه دی، نشانی څه دي؟ باید یو ډاکټر دوی ته ځواب ووایي.
بدون شک ډاکترها در این مورد بیشتر میتونن معلومات بدن، و اگر شما فکر میکنین از دیگرها کم کنارگیری میکنین، یعنی میخواین تنها باشین، اگر فکر میکنین وزنتان به صورت دفعتن کاهش پیدا میکنه، همچنان اگر بدون کدام دلیل میخواین شما جنگ بکنین، پرخاشگری بکنین با کسی، در این حالت ها باید به دکتر مراجعه بکنین تا براتون بگویه که شما تکلیف یا بیماری روانی دارین یا نه، و همچنان اگر غمگینی و دلتنگی دائمی دارین، اگر بله نفستان گاه بند میایه یا ای که خیلی شما خود را در یک فضای قید احساس میکنین، این البته چیزهایی است که بعض دکتران نوشتن در این باره. میتونین شما در اگر چنین علائم را در وجودتون میبینین به یک دکتر فورا مراجعه بکنین، تا در صورتی که شما بیماری روانی داشته باشین براتون ادویه لازم تجویز بکنه و شما از مشکل بیرون شوین.
نیمی سبیو بل نقشه هم داده چی وای که څوک له هیڅ سر علاقه نه لري، یعنی هیڅ شی نه خوشیشي بل ژوند او له هیڅ شی خوان نه اخلي، دای هم بل نقشه ده. البته ډاکټران وایي چې ممکن ډیر خلک په دې ناروغي اخته، ډیر خلک اصلا په ځان نه پیژني چې دی ناروغ دی. نو مخکې زموږ اوریدونکي نیازی صاحب ویل چې په فرانسې کې دومره ګولۍ استعمالیږي، څومره میلیونه هر شپه، هغه علت هم دا ده چې هلته خلک یو څه ژر په دې پوهیږي چې دا ناروغي لري، لیکن زموږ په وطنونو کې ډیر خلک بیخی عمری تر اخره پورې خبرم نشي چې دوی دا ناروغي لرله او کینه لرله. نو ځکه هم ګولۍ نه خوري، ګولۍ هم ډیر شکار نه دی، خو بهتره ده چې په طبیعي ډول څوک شسی. وربشو بیا هم اوریدونکو ته چې د ټلیفون لری لرو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
السلام علیکم. السلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام. من تل لپاره د خپل هیواد له داسې حالاتو نه ځورېږم، د خپل مالي اختلافاتو نه ځورېږي، د ځوانانو د بې مسؤلیتۍ نه ځورېږو، ځکه ځوانان د یو هیواد د ملا تیر وي. کله چې ځوانان بې مسؤلیته شي، د یو هیواد د ملا تیر مات شي، نو هیواد له خپله د بربادۍ لوري ته ځي. پخوا به زمونږ ځوانانو فتوحات کول، او سیمي ځوانان د خپل هیواد هم نشي ساتلی. نو مونږ باید مسؤلیتونه پر ځای
سلامت باشی. مننه. کوردی ودان بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي
بفرمایئ. سب مهرباني. bale
زه از کوزه زغالو شای زه ته سره په یم کي
مهرباني کوي. سب
سلام سي تاسو نه یې څه سلام
سلامت
مهرباني. سب بفرمایئ. سب
متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو، خیر دوباره کوشش وکړئ ګوندې نوبت در ورسیږي، کنه اس ام اس را واستوي 8013 شمیره زموږ ده. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي
بفرمایئ. سب رادیو آزادی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
علیکم. سلامت اوسئ. مهرباني.
مننه. نن سروان صاحب افغانستان کن یو هیواد داسي په کې پکر او بي وزي دومره فرمختله دا، یعنی واقعا نیمایي نه جاته کېونه په رواني تکلیف باندې اخته سوی ده. یعنی ځوان د ټول افغانستان د وادوالو نه دغه هیله او دغه خواهش ده چې یعنی دې خو که څوک په رواني تکلیف باندې اخته دي، نو هغه دین کولی شي حتی دې متوجه کېدلی دی ته نه شي چې منګه دغه تکلیف باندې اخته یي. نو افغانستان کښې دا لږ فکر سره ګوره، ټول کسان په رواني تکلیف باندې اخته یي، په ذهني تکلیف باندې، یعنی هېڅوک به پکښې بېسې نه ایسي، یعنې هغه کامله پکښې جوړي. اوس که مونږ تاسې ځوانان ګورو، حتی دوی چې دا سړکونو باندې روان وي، هم دوی ګوره په رواني تکلیف باندې اخته دي. ګوره یو د یو چا یو لاس بېجایه حرکت کوي، هغه هم ګوره په رواني تکلیف باندې اخته ده. مونږ تاسې چا ته په رواني تکلیف اخته نه شي ویلی شي، هغه یعنې کاره نه شي ولري شي، یعنې هغه غټ غټ خطاګانې اشتباهګانې وي چې هغه خو بیا یعنې یا که مثلا
اول خو څه خبره ده چې یو نشر نکي او بیا نه افغانستان کې قانون نه مراتیږي بیا نه ما هله دا غرتی شي بي دي ګوري نه نو دا دې لکتل نو چې نور مو خپل
سلامت
سلام شخبرونه
ولر تشکر سلامت باشین زنده باشین سروان صاحب پیام های هم داریم از شنونده های ما نثار احمد از کابل نوشته کرده که خودم به امراض استراب دچار هستم علتش البته نبود امنیت و مشکلات اقتصادی است شنونده ما زاهد از ولایت خوست نوشته کرده که علت بیماری روانی جنگ ظلم بی‌عدالتی بیکاری وضعیت بد اقتصادی و گفتن سایر مشکلات است اما برجسته می چند مورد گفتن
او ده هلمند ولایت څخه محمد قاسم ځواک لیکي و افغانستان د رواني ناروغي ډیروالی په د وسلو کارولو په وجه ده محمد ابراهیم هلالزی د بارغی څخه لیکلي د افغانان اکثره د نیستی له لاسه په دغه ناروغي اخته دي خود افغانستان ډاکټرانو بیا د ډیرو فیسونو له لاسه د عین پیغام بیا هم تکرار کړی دی ځینو نور اوریدونکو مثلا زیاولا له غزنی څخه لیکلي دي چې په دغه ولایت کې ډیر خلک په رواني ناروغیو اخته دي د ټلیفون له لارې مس اوریدونکو لرو
مهرباني صاحب بفرمایئ
سلام شهبانو
سلامت اوسئ
تشکر لطف کوئی که پر موضوع باندې موږ تاسو باندې ګانټه یا نشاپونو ساتونو بحث او مباحثه وکړو دا هم دا تاسو ته نن دي او زما دا چارواکو څخه دا دیلا دا چې دا دروځي ناروغي دا زورواکانو د لاس هم خبره ده پیدا شوه چې زورواک سره لا منځ ته دي او یو چې دا ناروغي په ترڅونه راشه چې یو ترګور په بل ترګور باندې ضرور دي یا ترګور سره ځلم دي دا ناروغي من سره دا روحي او رواني ناروغي او د خصومت د قبل فرزن د واکر ګور د نړاو نرمنه ترمنځ د کنه چې دوی د مور یا د حالت یا د انجلی عم رات خصومت د یو انا روحي مریضي منستر زماده محترمو او تنوالو څه خطا ویل ده چې دوی وایي فکر وکړي آینده ته زموږه ورک د په نامه کې قرار دی او دوی خصومت نن دی یو شي او تر دې د من دی یو شي او دولت ته چارواکو څخه نه دی ویل ده چې زور وایي او
سلامت اوسه خوشحال
شئ تشکر سلامت باشین تعداد زیاد از شنونده های مسارون صاحب همونطور که در پیام ها دیده میشه خان عزیز هستن که یک دکتر روانی هم در برنامه دعوت میشد و او به پرسش های شنونده ها پاسخ میگفت البته رادیو آزادی روزهای یک شنبه هر هفته از ساعت 2:30 تا 3:30 برنامه ساعت را داره بله امروز هم هست و در یکی از همین برنامه ها همکاران ما تلاش خواهند کرد تا یکی دو دکتر متخصص بیماری های روانی را دعوت بکنند تا به پرسش های شنونده ها در مورد امی مشکلات و تکلیف هایی که وجود داره پاسخ بگویند و علت انگیزه هایش برای شنونده ها بگویند و همچنانی که هر شنونده تماس میگیرند تا چه حد باید به تداوی در بیماری های روانی ادامه بدند
در تلفن لاری عبریدون که لرو زن معرفی که بیا به پیغامون هم ولولو
بفرمایید سید
سلام علیکم صدیقی از لوگر صحبت میکنم
بفرمایید صدیقی سید
من خودم یک تجربه بیماری روانی داشتم من میخواستم همی چیگونه چیزایی که من تجربه کردیم و چیگونه خودم خود درمان بکنم میخواستم این رو با شما عرض بکنم
بله بفرمایید سید
من زمانی که بیماری روانی داشتم چند خیلی مایوس بودم. یک چیز ما مایه امید، عنصر و عوامل امید به خود پیدا نمیتونستم. چی کنم؟ من دقل زندگی بکنم. یک پرده خیلی تیره و تار تاریک به مقابل چشم کشانده شده بود که هیچ من شلیر نمیدیدم. هیچ من نشانه از امید نمیدیدم. این چیز واقعا پیدا نمیتونم که من واقعا به من امیدواری بسر و من آرزو بسر من به زندگی خود ادامه بتم. و زمانی که با پیش روان پزشک چیز رفت و موجب بعضی چیز توصیه های با کرد با من دارو تجویز کرد. بعد از او خوب من بعد راهکارها و روش های همین جو درمانی و فضا درمانی را گرفتم. خودم گرفتم خوب در جایی که آب خوابشار میرفت میرفتم شرشر رود میشنیدم، در باغ ها میرفتم چهچه پرندگان میشنیدم، به قرآن مراجعه میکردم. بیشتر وقت های خود از صرف عبادت و اعتاد خداوند میکردم. همین راه کارها را پیش گرفتم. الحمدلله خوب وضع ما بهتر شد، برای من بیشتر روزنه و دریچه امید بیشتر باز شد و توانستم حداقل از شدت اون بیماری روانی یا اون اختلالات خیلی بزرگ روانی من خود حداقل کاهش بتونم به خود یک روزنه امید دریچه امید باز بکنم. الحمدلله خیلی به زندگی خود امیدوار هستم، خیلی کامیابی ها و موفقیت های خیلی مزید در نصیب من شد. الان یک روح کار بسیار روشن در تیلی کنم، میتونم خودم به شکل خیلی خودمختارانه به شکل متکی به کارهای خودت با پیش میبرم و موفقیت های خیلی بزرگ نصیب من شد.
تشکر میکنم سیر خیصه باز شما
لشم مرغا چه صحت مو پیدا کرده نور و دوستانو تا هم در صحت و روختیا هیلک و خوصان دی روانی ناروغی بخاطر دی صحت هیل ورطل رو دی خبرونو وقت رقی لخبرونو روستا ببیا هم پا دیار استاسو نظرونو وارو.
بله تشکر میکنیم از تمام شنونده هایی که تا حالا